سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو سفر د سیال د امیر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمپلخ تر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د سپین بولدک چمن پر دروازه لویزی پرته د خلکو پر تګ راتګ د محدودیت لری کولو په هدف د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ د زرګونو کسانو پر لټ دوام لري. اعتراض کوونکو د چمن لویه لار بنده کړې ده او له اسلام آباد څخه غواړي چې خپله پرېکړه بیرته واخلي. د پاکستان د موقت حکومت د اطلاعات وزیر جانت سیکزی د چهارشنبې په ورځ په چمن کې له معترضانو سره وکتل او غوښتنه یې وکړه چې پر لټ پای ته ورسوي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې دا اعتراض به تر هغې دوام وکړي چې د پاکستان حکومت خپله پرېکړه بیرته نه وي اخیستې. امریکایي چارواکو د طالبانو له بنده د قلمدار ټولنې د مشر مطیع الله عیسا د خوشي کېدو هرکلی کړی دی. د افغانستان د ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری پرک شبکې لیکلي دي چې ویسا د نجونو د تعلیم لپاره هڅه کول او باید هیڅکله نه وای نیول شوی. دا یې د او هغې لیکلي دي چې دا یې د خوشي کېدو لپاره د خوښۍ احساس کوي. میرمن امیری د ټولو هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه هم کړې ده چې د خپل حق د دفاع لپاره په ناحقه نیول شوي دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسن پریک شبکه باندې د مطیع الله ویسا د خوشي کېدو په اړه د خوښۍ پیغام لیکلی دی. مطیع الله ویسا د طالبانو په بند کې 215 ورځې تیرې کړې چې پرون راخوشي شو. پر هغه طالبانو تور پورې کړی و چې په خپل سر فعالیتونه یې د حکومت پر ضد کول. د طالبان د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ژبو د عالي شورا د جوړېدو او د دې شورا د لومړۍ غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی. بختر خبري ایجنس چې کنټرول یې طالبان کوي دې خبر ورکړی دی چې د ژبو عالي شورا د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده په امر د هیواد د ژبو د لا بډاینې او معیاري کولو په موخه جوړه شوې ده. د بختر د خبر له مخې په نوموړو شورا کې د اطلاعاتو او کلتور د لوړو زده کړو پوهنې وزارتونو د علومو د اکاډمۍ استازي او د هیواد یو شمېر لیکوال او ژب پوهان برخه لري. د پاکستان یوې محکمې د دولتي اسرارو د افشا کولو په قضیه کې د پخواني صدر اعظم عمران خان ضمانت رد کړ. د خان مدافع وکیل نعیم پنجواتا نن پر خپل لیک شبکه ولیکل چې سترې محکمې د نوموړي د خوشي کېدو ضمانت او د دې قضیې د فسخه کولو غوښتنه رد کړې ده. عمران خان تورنده چې تیر کال په واشنگټن کې د پاکستان د پخواني سفیر له خوا استول شوي محرم اسناد افشا کړي دي. ښاغلی خان دا تورن رد کړي دي. ویلي دي چې د دې اسنادو منصبانګه مخکې رسنیو افشا کړي وه. عمران خان چې په 2023 کال کې د پارلمان کې د سلب اعتماد رای واخیستله او په پایله کې له واکه لرې شو، په لسګونو نورو قضیو کې هم تورن پیژندل شوی دی. او ملګري ملتونه وایي چې سږ کال د اسرایلو په وخت سره ملګري ملتونه وایي چې د اسرایلو د تیرو نږدې درې اونیو له بمبارۍ وروسته د غزې په تړنګه کې بې خنډه مرستو ته اړتیا ده. د اکتوبر په اومه د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې تر برید وروسته د اسرایلو بمبارۍ وو او کلابندۍ د غزې په تړنګه کې یو بشري ناورین رامنځته کړی دی. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر فیلیپ لاسواني ویلي دي چې د غزې لپاره د بامفهومه او بې خنډه مرستو جریان ته اړتیا ده. د فیلیپ په خبره هغه مرستې چې تر دې د مغزې ته استول شوې دي ډېرې لږې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د دې لپاره چې د مرستو اغېز او بهیر اغېزمن وي او وړ خلکو ته ورسیږي نو باید بشري اوربان ټینګ شي. سپین بولدک او چمن ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاکستان له لوري د ویزا او پاسپورت د ضروري کولو پر ضد باندې نن بیا هم په چمن کې پرلته اعتراضونو دوام پیدا کړی و. اعتراض کوونکو ویلي دي چې تر هغې به خپل احتجاج ته دوام ورکړي تر څو چې حکومت د دوی غوښتنې نه وي منلې. البته د پاکستان حکومت ورزو لسیمې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د چمن سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاکستان د حکومت له لوري د ویزې او پاسپورت د لرلو د پریکړې په وړاندې د خبرګونونو او اعتراضونو دوام. په چمن خارګوټي کې د زرګونو سیمایزو اوسیدونکو له لوري پیل شوې اعتراضي پرلت لا هم روان دي. د رواني اکتوبر میاشتې په 21مه د پیل شوې دي پرلت ګډون کوونکو د چمن لوی لار هم تړلې او وایي تر هغو به خپل احتجاج ته دوام ورکړي چې غوښتنې نوي منل شوي. دوی غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر پوله دی د تیر په څیر په پاکستانی شناختی کارت او افغان تذکیرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د پرلت یو سمبالونکي او د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي نور باچا نن اعتراض کوونکو ته په وینا کې وویل خپل غوښتنو نه پشا کیږي. دی ویل ک پر پولا د تګ را تګ لپاره ویزا او پاسپورت لازمی شي، نو په دې کار سره به په سیمه کې بیروزګاری زیاته شي. یو بل پرلت کوونکی مسعود اڅکزی ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د پاکستان حکومت دوی سره ظلم کوي.
نو ورځ په ورځ موږ ته کړی را تنګی، موږ زیری د پاکستان حکومت موږ سره زیات ظلم زیات جبر کوي. موږ زنانی نه لکی په دوو دوو درې درې ګڼټو درولي د شناخت کارتو غوښتنه ځینې کوي. نو موږ دا خبره هیڅ کله نه منو. دا ډیورین کرښه غیر رسمي کرښه ده، نه دا هیڅ په هیڅ وخت راکلالی شي چې موږ پر پاسپورټ کې.
د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزی د ازادي راډیو مشال اڅانګې ته ویلي و چې د چمن سپین بولدک پر پوله د امنیت د ټینګښت او د قاچاق د مخنیوي لپاره د پاسپورت او ویزو شرط ایښی. خو هغه ویلي و چې اعتراض کوونکو سره یې خبرې روانې دي او هیله لري چې یوې پایلې ته ورسیږي. نوموړي د تیرې چهار شنبې په ورځ له پرلت کوونکو سره لیدلی وو او د پرلت د پای ته رسېدو غوښتنه یې کړې وه. په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان دا پریکړه غندلې او پر خپل ایکس شبکې ادعا کړې چې پاکستان د چمن سپین بولدک پر پوله د ویزې او پاسپورت د حتمي کولو په پریکړه غواړي له سیمه ییزو پښتنو او بلوڅو کار روزګار واخلي. د نېشنل ډیموکراتیک ګوند مرکزی مشر محسن داوړ له اعتراض کوونکو سره یووالی اعلان کړی او په خپل ایکس شبکې لیکلی چې پښتانه به د هغو پریکړو په وړاندې مقاومت وکړي چې زموږ ژوند او معیشت اغیزمنوي. په پا پاکستان کې سیاستوال او څېړونکي افراسیاب خټک په دې اړه پر خپل ایکس شبکې لیکلي دي د چمن اوسیدونکو یوازې د خپل ځان لپاره غږ نه دی پورته کړی، بلکې د ډیورن کرخي په اوږدو کې د لکونو هغو پښتنو د حقونو لپاره خبره کوي چې کور، کلی، ځمکه، جایداد، جوماتونه او هدیرې سره شریکې دي. دوی په خپلو سیمو کې د تګ راتک حق لري او دوی ته دا حق د ډیورن معاهدې ورکړی، خو اوس ترې حکومت دا حق اخلي. د پاکستان حکومت د دې اقدام په اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم وپوښت، خو نوموړي زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د روان اکتوبر د میاشتې تر پایه په دې هیواد کې میشتو ټولو افغان کډوالو ته وخت ورکړی چې په خپله خوښه له دې هیواده ووځي، کنه دوی به یې پر ضد عملیات پیل کړي. که څه هم د پاکستان دا پریکړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په ګډون متحده ایالاتونو د بشري حقونو ګڼو سازمانونو او ملګرو ملتونو غندلې او غوښتنه یې کړې چې پاکستان دې په جبري ډول د کډوالو د ستنولو پلان ودروي، خو تر دې دمه پاکستان په دې برخه کې د خپلې پریکړې د بدلون په اړه څه نه دی ویلي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې د پنجشنبه ماښام د چاودنې یو شمېر نه شاهدان او قربانیان ادا کوي چې په دې پیښه کې د وژل شوو او ټپیانو شمېر له هغه څه چې د طالبانو حکومت اعلان کړی دی زیات دی. د طالبانو حکومت وایي چې په دې چاودنې کې څلور تنه وژل شوي او اووه تنه نور قربان ټپیان دي، خو د دې پیښې نه شاهدان او قربانیان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې شاوخوا څلوېښت تنه ټپیان شوي دي، خو د مړو په اړه ارقام نه دي ورکړل شوي. تفصیل په دې راپور کې.
خانقاه د کابل ښار په لویدیځ کې د ملت په نوم د سوک وهنې په کلب کې د پنجشنبه ماښام د چاودنې له قربانیانو څخه دی. هغه چې ورزشکار او د دغه ورزشي کلب غړی دی، په دې چاودنه کې ټپي او راره یې وژل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د چاودنې پر مهال په کلب کې شاوخوا شپېته کسان موجود وو. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په دې چاودنه کې څلور تنه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي، خو خانقاه ادعا کوي چې احتمالا په دې چاودنه کې لس تنه وژل شوي او د پنځه دېرش تر څلوېښت تنه نور ټپیان شوي وي. نوموړي په دې اړه وویل:
زخپل حال توم خمه ته بشوي د تمرين په حال کې و چې 14 وشو نور نو پونه شوم شپته کسان به د کلب دنه نو خایلس کسان شهیدان شوی او ډیر نور ټپین شوی وي
د 14 یو تن عیني شاهد حبيب له ازادي راډيو سره په خبرو کې وویل 14 هغه مهر رامنځته شو چې د څو ورزشي کلبونو زده کوونکي د ملت په سوکوهنې کلب کې د خپلو سیالیو د تمرین لپاره راټول شوي وو. هغه زیاته کړه چې د پیوند مارکیټ د څلورم پوړ دیوالونه چې کلب او د 14 ځای و په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. حبیبه مې دا کوي چې په دې پیښه کې تر 40 ډیر کسان ټپیان شوي او یو شمېر مړه شوي دي.
در کلاب روز جمعه قرار بوده که مسابقه
په دې کلاب کې د جمعه په ورځ یو سیالي او یو شپه مخ کې د بیلا بیلو کلبونو او د ملت کلب زده کوونکي د رواني سالۍ لپاره تمرین کاوه او ټول سره راټول شو. څنګه چې د پیخو سمک په جریان کې ویل شو چې د بده مرغه په دې پیخه کې تر 40 کسانو څخه زیات ټپیان دي. نو موږ د یو شهید پر جنازې ولاړو او د کلب زده کوونکي مو ولیدل. د بده مرغه دوی د شهیدانو شمېره له ټپیانو څخه زیاته بولي.
متاسفانه از زخمي ها کرده شهدا را زیاتر میگم.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د طالبانو حکومت ویان ذبیع الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویه، خو تر دې مخکې د کابل د امنیه قمندانې ویان خالد زدران ویلي وو چې د کابل ښار په لویدیځ کې د پنجشنبې ماښام د 14 له امله د وژل شویو کسانو شمېر 4 تنو ته رسېدلی او 8 تنه نور پکې ټپیان شوي دي. نوموړي د 14 د نویت په اړه جزئیات ورنه کړل. دا 14 د کابل ښار په لویدیځ کې د شیعهګانو په ګڼ مېشته سیمه کې شوې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ مخکې وروسته ډیری وخت د خونړیو ځانمرګو او 14 هدف ګرځېدلی ده. روغتونونه، ښوونیز مرکزونه، ښوونځي او لوبغالي هغه ځایونه دي چې په دې سیمه کې تر ټولو زیات د خونړیو بریدونو شاهدان دي. که څه هم د پنجشنبې ورځې د 14 په اړه کوم چا یا کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې، خو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې په دې سیمه کې د ځینو دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړو استازو د طالبانو له بند څخه د افغانستان د قلملار ټولنې د مشر متي الله ویسا د خلاصون هرکلی کړی دی. دغو چارواکو د طالبانو لخوا د نیول شوو نورو فعالانو پر خوشي کېدو هم ټینګار کړی دی او زیاته کړې ده چې دوی د خپلو حقونو د دفاع په خاطر د زړوړو اقداماتو په خاطر او په ناحقه نیول شوي دي. د راپور درته لرو. د دې راپور وروسته ستاسو پیغامونه او همدارنګه د ازادي راډیو فرهنګي مجله مه هېروئ.
د طالبانو له بنده د زده کړو دفاع متي الله ویسا له خوشي کېدو د هرکلی په دوام افغانستان لپاره د امریکا ځانګړو استازو هم د نوموړي د خوشي کېدو هرکلی کړی او د یو شمېر نورو هغو فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه هم کړې چې د طالبانو په بند کې دي. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د پنجشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د متي الله ویسا د خوشي کېدو خبر په اورېدلو چې په ټکو یې هیڅکله باید د افغان نجونو د زده کړو له حقونو د دفاع په خاطر نه وای نیول شوی، د هوساینې احساس وکړ. اغلی امیری دغه شان د ټولو هغو افغانانو د فوري خوشي کېدو غوښتنه کړې ده چې په خبره یې د خپلو حقونو د دفاع په خاطر د زړورو اقداماتو په خاطر او په ناحقه نیول شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویسټ هم پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا یو همکاران یې د متي الله ویسا د خوشي کېدو هرکلی کوي او د ټولو افغان بشري حقونو د مدافعینو د خلاصون غوښتونکي دي. د نجونو د زده کړو فعال متي الله ویسا د پنجشنبې په ورځ د طالبانو په زندان کې له 2 میاشتو تېرولو وروسته خوشي شو، خو طالبانو تر اوسه د نوموړي د خوشي کېدو په اړه څه نه دي ویلي. متي الله ویسا چې د قلم لار بنسټ ایښیدونکی دی د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز پر ضد کمپاین پیل کړی و او په تیرو کلونو کې د افغانستان په لیرو پرتو سیمو کې لسګونه ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې وه. ویسا د روان کال د مارچ په پای کې په کابل کې ونیول شو او طالبانو هغه د حکومت ضد فعالیتونو په ترسره کولو تورن کړ. د قلم لار ټولنې غړي مرضی حفیظی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي ویسا د خوشي کېدو په اړه د نورو بندیانو پر خوشي کېدو هم ټینګار وکړ. او وی ویل
خوشبختانه تیر ورځ متی ولاوی سال شاوخوا و میاشت وروسته د طالبانو لبند څخه خوشی شو. د ویسا د روغتیایی وضعیت پړه یا هم د ټول موارد پړه جزئیات د اوس لپاره موږ نشو کولای تاسو سره شریک کړو، ځکه کله چې تیر ورځ هغه خپل کورنۍ سره یوځای شو اوس مهال په استراحت کې ده.
د ښاغلي ویسال خوشی کېدو وروسته د افغانستان د بشري حقونو د چارو د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ریچارډ بنټ په ګډون د بشري حقونو د یو شمېر نورو چارواکو او سازمانونو د ویسا د خوشی کېدو هرکلی وکړ او د بشري حقونو د ټولو افغان مدافعینو د سمدستي او بېقیدو شرطه خوشی کېدو غوښتنه وکړه. ښاغلي بنټ پر خپل ایکس پاڼه کې د جولیا پارسي ندا پروانی او رسول پارسي یادونه کړې او لیکلي دي چې دا فعالان د خپلو حقونو او بشري حقونو د دفاع په خاطر نیول شوي دي. ویل کېږي چې جولیا پارسي ندا پروانی، منیژه صدیقي، رسول پارسي او یو شمېر نور فعالان دا مهال د طالبانو په بند کې دي، خو د طالبانو حکومت د هغوی نیول کېدل نه تایید کړي او نه هم رد کړي دي. د ندا پروانی یو خپلوان وایي چې تیره چهارشنبه یې له هغې سره لنډه ناسته درلوده. هغه چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د میرمن پروانی څلور کلن ماشوم ناروغ دی او له طالبانو غواړي چې ندا پروانی او د هغې میړه چې دوی هم په زندان کې دي ژر تر ژره خوشي کړي. د متي الله ویسال خوشي کېدو څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت له شاوخوا لسو میاشتو وروسته د افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی هم خوشي کړ. په تېرو دو کلونو کې د ښځو پر زده کړو، کار او ځینو نورو برخو د طالبانو بندیزونه د ښځو لپاره خلاریونونو او اعتراضونو او د بشري حقونو د فعالانو له سختو نیوکو سره مخ شوي، چې په پایله کې یو شمېر معترضین د طالبانو له سخت غبرګون سره مخ شوي او یا هم د دوی لخوا نیول شوي دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسدلا څخه مده بولدک ولسوالی د ویش د سایڅخ دغلته موږ مسافر یو ډیر مسافر دغلته بند فاته دي د پاکستان حکومت نه دا خوا سره پریږدي نه دي خوا ساغه کډي او کوچونه تقریبا چې څلويش 50 موټر کیږي چې کډي پکښی بار دي دا خوا سره چې پاکستان جواب ورکړی دي چې تا تاسو وځي نو فیلان 50 پته موټر یعنی پر موټر کې دوه کډي د سیاسرو زنانو کښنیانو ماشومان په ګډون دغلته بند ولاړ دي چې دا خواسته د افغانستان خاورې ته نه رافریږي او ډیر زیرول آزاد آزار کوي. زما خواهش دغه دی چې اړوند مسؤلین دغه زموږ غږ واوري او دغه کډي د دې سره په همغږۍ سره رافریږي او کومک وکړي. ډیره مننه.
سلام تاسو ته د ازادي راډیو کارکونکو ته ټولو ته. سینا بغل د اوس په افغانستان کې بیخي حد نه ډیر د واړه ماشومان دغه یو کلن پنځم میاسینی شپږ میاسینی دو کلن دا ماشومان باندې بیخي ډیر د سینا بغل او نیسی. بله خو بیا دوام نه ورکوي، دوا ډاکتران نه پوهېږي، ورباندې ډاکتران سم ډاکتر نشته. ده د دوا د درې سوه دوای د اته سوه ته ورسیږي دوا، بل دوا قیمت ده اما دوام کې قیمت ده. بیا دوا هم اصلي نه ده، دوا بې کیفیت ده، دوا کار نه ورکوي. انداس خلق ډیر مشکلات تر سره دي، دغه سره دا سینا بغل سره ډیر مشکلات دي خلکو. خیر اوسې مننه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شلبریم هر کلی موکوم. د افغان میرمن آنلاین ادبی بهیر په غونډه کې د کیسلیکوالی شریفی شریف پر کیسو نقد وشو.
کله چې مې د اغلی شریف د لنډو کیسو ټولګه چاو چاو ویل ولوسته، د لنډو کیسو په اړه مې نظر بدل سو.
په دې خبرونه کې د کیسو د نقد تر څنګ شعرونه لرو.
یو مارغه دی او یو زیم په باغچه کې، یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاری.
دا شعر به هم واوري.
د راز و نیاز او ډک زړګي د تشولو وخت دی، باران وریږي، خاموشي ده، او ما خام هم دی
د وزیرستان ل یو هنرمند سره شخیدلی
د افغانستان هغه پخوانی سندرغاړی یا مطلب استاد اول میر استاد دچو او ناشناس شو ډاکټر ناشناس داسې نور هم دغه د دې کټګری ولا چې څومره و داس مډیر زیات خوشیږي
کتر پای را سره وی یو شمیر نور مطالب به هم وایي خبرونه په پیل کې د کیسو نقطه مخه کو د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د شریفي شریف د چاو چاویل پونم د لنډو کیسو د نوي کتاب د مخکتنې او د دوی د نورو ادبي فعالیتونو د منځلو لپاره ځانګړې غونډه جوړ کړه د دې بهیر غړي چلا نور اسدي رډي مجلې ته وویل چې دې غونډې درې برخې لرلې
په لومړي برخه کې زمونږ د بهیروالو لخوا مقاله او د مقالو لنډیز وړاندې شو په دوهمه برخه کې د ډاکټر شریف سره یو مهمه غونډه وه چې هیله پسرلی ورسره داستان او مهم موضوعات باندې یو غونډه درلودله او د بهیر نورو غړو هم مهمې پوښتنې کړې دي چې تاسو کولی شئ چې دغه برخه هم زموږ د آنلاین ادبي بهیر له خواله رسنۍ څخه خبریږي تاسو کولی شئ چې دغه هم وګورئ او زه فکر کوم چې ډیر څه پکشته او تاسو به ډیر څه ترې زده کړلی شئ زموږ په آخري برخه کې یو زیری و د ادب او د داستان د مینوالو دپاره چې تاسو کولی شئ چې دغه زیری د زموږ غونډه واورئ او له دې زیری څخه هم باخبره شئ
آغلی نور په هغه ډله کې شامله ده چې د غونډې ته یې مقاله لیکلې وه د دې په وینا شفیقی خپلواک نسیمی باری لیمی عزیز فاطمه حسام لیمی ودان فتانی شوند مروی زلا میمونی کامران کاملی عزیزی مینا نظری راشدی شایق او بنفشه پوپلزی هم د ډاکټر شریف پر کیسو مقاله چمتو کړې وې د دې مقالو د موضوعاتو په اړه د بهیر بل غړې کاملا اساسی وای
تینوې د کیسو تخنیکی اړخ ته اشاره کړې و چا په کیسو کې د سیمبولونو یا خزینه لیدلورو باندې بحث کړی و او چا پر کیسو کره کتنه کړې و
د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر دا غونډه تیرونه جوړه شوې و چې په لسکونو چونو میرمنو د نړۍ لبیلابیلو برخو پکې آنلاین ګډون کړی و د غونډې برخواله لیما عزیز وای چې د اخري شریف پر څلورو کیسو مقاله لیکلې ده دا په دې باور ده چې څلیکوال شریف د خپل کیسو لپاره داسې موضوعات انتخاب کړی دي چې زموږ ټولنه ترې ډکه ده خو مخکې څوک په کیسه کې نه و
اول خاندانی پونم کیسه چې په جنگ کې دی وی ژوبلې ناوې سره ته کوي دوهمه د واده ده چې یو مړی دی خپل میرمنې سره د خیانت کیسه ته کوي دریمه بخت بیبي ده یو پیغله دی او چا د هوس قرباني شوې ده څلورمه هم د شګو کوټنۍ ده چې دی وی پیغله هله درس ویل وی ما په خپل مقاله کې په دې څلورو کیسو باندې لیکنه کړې ده ځکه دا هغه کیسې دي چې زموږ په ټولنه کې دي او هغه کیسې دي چې چا نه دی ویلې اغلی شریف شریف او په خپلو کیسو کې ډېرې ښځو خزینه برخه راخیستې ده او بالخصوص د افغان خزینه برخو باندې لیکنه کړې دي نو ماته هم دا په زړه پورې وه چې زه خپل مقاله په همدې موضوعاتو باندې ولیکم دا هغه موضوعات دي چې چا موږ ته نه دي ویلي او یوازې موږ د کیسو له لارې کولی شو چې دا موضوعات بیان کړو
په تېرو شاوخوا څلورو لسیزو کې چې ادبي غونډې غوړېدلې دي اکثر وخت شفاهي نقد کېږي چې ډېر کله خبرې پکې زیاتې منسجمې او منسمې نه وي د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر غونډې ته کیسه لیکوالې لیمې ودان د ډېرو او د ځینو کیسه په نوم مقاله ولوسته دا وای چې داخلي شریف د چیغې کیسه هم دا ځانګړتیا لري چې هم د ټولو ده هم د چینو
زه دا کیسه د ډیرو کیسه ځکه بولم چې د ډیرو پټو خلو په زوره چیغې پکې اورو خپیری د دې کیسې اصلي کرکټر لخپلو هیلو منه کیږي دا کیسه یوازې د دینه ده بلکې د ډیرو افغانو په تیره پښتنو نجونو ده اوس براشم دیتا چې چیغه والی دی زینو کیسه بولم د خپیرې لمړینې ورسته د هغه خور یو لیک پیدا کوي چې پغې کې لیکل شوی زما خود ژوند ټوله کیسه هماغه ورځ هم دې زیارت کې پیل شوه. دلته ځینې پوښتنې پیدا کیږي، یو دا چې والی د ژوند ټوله کیسه په هماغه ورځ پیل شوه، هغه کومه پیکه وه چې خپیرې د خپل ژوند د ټوله کیسې پیل بولي؟ یونګ وایي د هر نارینه په لاشعور کې د یوې داسې ښځې انځور شته چې د ده لپاره تر ګردو ښځو منلې ده. هره ښځه هم خپل لاشعور کې یو آیډیال لري. یونګ د نارینه د لاشعور خپیرې انیما او د ښځې د لاشعور شهزاده انیموس بولي. د یونګ له نظریې سره سم بنی آدم ټول عمر په آیډیال پسې ګرځي او چې په همداسې چا پېښ شي رښتینی مینه ورسره پیدا کیږي. زه فکر کوم چې خپیرې همدې آیډیال سره مخ شوې چې دا یې د خپل ژوند د ټولې کیسې پایل بولي، او له همدې امله زه چیغې د ځینو کسانو کیسه بولم.
اخلی ودان زیاتوی چې د چیغې د کیسې کرکټر د ډیرو افغانانو د کیسو د کرکټرونو په څیر نه دی.
دا چې د افغاني ډیرو کیسو پر خلاف د یاد کیسې اصلي کرکټر منفعل نه دی، چې همدې ځانګړنې کیسه لا جالبه کړې ده. دا چې خپیرې خپل ارمان ته د رسیدو لپاره عکس العمل ښکاره کوي، دا چې موږ عکس العمل یادوو یا په کیسو کې د کرکټر فعالتوب یادوو، نو دلته مو مطلب جنگ جنجال او یا هم دا نه ده چې کرکټر د غږ پورته کړي. که چېغې کیسې ته وګورو نو وینو چې پټه خوله هم یو عکس العمل کیدای شي. او د خپیرې د کرکټر بدلون هم یوه موضوع ده. هغه دا چې د دې کرکټر بدلیږي تر دې حده چې دا نورې خبرې نه کوي، دا بې دلیله نه ده، یعنی دلیل ورته شته دی. او دا نه یوازې خوله بندوي بلکې خوب او خوراک هم کموي او ان پرېږدي. دا هر څه دا د خپل آیډیال په فراق کې کوي. او دا مخکې هم د ښوونځي ته له تګ نه منع شوې ده او راګرځول شوې ده، خو هغه وخت یې هم وایي ژړل زارۍ وکړې خو نه یې خوله بنده کړه او نه یې خوب او خوراک پرېښود.
له رواني پلوه هغه درد چې الفاظ یې نشي بیانولی سکوت یې بیانوي، او هغه چیغه چې مخې نه نیول کېږي ایسارېږي دب کېږي، لکه د کړکۍ د کیسې کرکټر. پر دې کیسې میمونې کامران تر دې سردیک لاندې مقاله لیکلې ده. د کړکۍ کیسه موږ ته څه وایي؟ اخلي کامران په خپله مقاله کې د دې کیسې تخنیکي اړخونو ته اشاره کوي او وایي
انځورونه ډېره عالي ده، پیښو ترمنځ یو ښه تسلسل موجود ده، او همدارنګه تلوسه هم په داسې انداز موجوده ده چې لوستونکی ځان ته جذبوي. په دې کیسه کې د هغه افغانه میرمن ده چې د ټولنې د محدودیتونو له امله د څلورو دیوالونو بندیوانه ده او دومره په تنګ شوې ده چې نفسې بندیږي. یعنې هغه حق چې خدای جل جلاله ټولو مخلوقاتو ته ورکړی دی، خو یوه افغانه میرمن ترې محرومه ده. کړکۍ په دې کیسه کې د اختیار سمبول هم ګڼلی شو چې په نرواکه ټولنه کې ممکن ښځې حتی د خپلې ساه اختیار هم ونه لري.
د شریفي شریف د کیسو د تخنیک یو بل اړخ چې صحنه جوړونه ده د فتنې ژوند په مقاله کې راسپړل شوې ده. دا داخلي شریف د سفر ټکسي د صحنې په اړه وایي
موږ دلته ولې د لوګرزیدل د امریکا او کاناډا شهرونو منظره را باندې وکړه. دا هیوادونه مې نه دي لیدلې او دا شهرونه جوړ شوند خو مې هیڅ فکر هم نه وکړم. مګر دلته زه به ویلوستم کې په توګه د لیکوال سره په سفر کې ملګری سم او پکې وګرځېدم. د شهر غاړه تر سمندر تصویر دا تابلو مې نن بیا ولیده، ډېره مې خوښه شوه ځکه چې کلونه وړاندې زموږ د زاړه کور په دیوالونو براز وړاند ځکه راته شنا ښکارېدلې. دې تابلو سره مې په ماشومتوب کې ملګرتیا پاللې او فکر کوم د یاداش کتابچه مې ولوسته. تصویرونه یې ډېر رښتینی او حقیقي ښکارېدل ځکه زموږ د رښتینې ژوند او د اورېدلو شاهدي ورکوله. داسې کیسه کېده چې کوم کس زموږ د خپلوانو نه له خارجه راغلی وي او د ټولې لارې او د سترګو لیدلې سفر کیسه یې راته کړې وي یا هم وکړه. ځکه دا کیسه راته ډېره شنا او شناخته ښکاري. فکر کوم حتمن مې چېرته لیدلې ده.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر بله غړې فاطمه اعظم د ډاکټرې شریفې په یوه کیسه کې د کرکټر کشنې برخې ته تم شوې ده. دا وایي چې د شریفې د عکس په کیسه کې کرکټرونه هغسې نه دي لکه موږ چې په خپلو ډېرو کیسو کې وینو.
عکس په کیسه کې ډاکټر شریفې دوه کرکټرونه چې هلک او نجلۍ دي د فکر ټاکنې او نورو مسایلو کې هم نظره نه دي انځور کړي. برعکس په نورو کیسو کې موږ تل وینو چې هلک او نجلۍ په زیاتره مواردو کې هم نظره هم فکر وي. او بل مهمه موضوع دا چې ډاکټر شریفه تل کوشش کوي په خپل کیسو کې صداقت څخه ګټه واخلي چې دلته هم نجلۍ چې کله غواړي هلک تعریف کړي دا کوم عیب چې انسان لري هغه ټول بیان کړی دی. وایي چې نه ښایسته ده او نه هم بدرنګ ښایي دماغ اوندي او قد هم جګ نه دی ټیټ دی جلد هم تور بخو نه دی او داسې نور ځانګړنې. په دې کیسه کې ډاکټر شریف دا خبره ښکاره کړې ده چې ښځې مادیات نه معنویات ته ډېر ارزښت ورکوي، ځکه دا خبره زموږ په ټولنه کې یو ډول عام سوې ده چې ښځې مېرمنې پیسو ته ډېر ارزښت ورکوي او دغه شیان ورته ورکړل سي نور چې شته اړتیا نه لري. او زموږ د ټولنې نارینه هم تل دا کوشش کوي چې که مېرمنې ته ښځې ته پیسې جامې او نور شیان ورکړل سي نور دوی د شکایت حق نه لري. په داسې حال کې چې دا خبره ناسمه ده، ښځې احساسات درک کولو ته، مینې ارزښت ته، احترام ته او دوی ته نور مسایلو ته اړتیا لري. بل د کیسه چې کله پای مومي د دې ولت دا ده چې شک موضوع ده، چې دلته هلک چې امین نومیږي په نجلۍ باندې شک کوي، تل کوشش کوي دوی ترمنځ اړیکه خرابې شي، خو برعکس دلته نجلۍ تل کوښښ کوي چې اړیکه پایداره وساتي، اړیکه له منځه تللو څخه وژغوري. خو دا په دې کار کې نه بریالی کیږي او هلک دا شک د لامل کیږي چې اړیکه مکمل له منځه ولاړه شي.
بل لیکواله مینا نظری بیا په دې باور ده چې داخلي شریف د چاو چاویل کتاب نور ته الهام بخښون کيده.
د میرمن شریف دغه پنځونه ډیره عالی وه او ډیره خوندور ټولګه و د لنډو کیسو چې نو یو کیسه لیکوالانو ته او نو ای فکر و پکې، نو ای خبرې و پکې. په دې هیله چې نور لیکوالان هم وکړی شي په داسې وخت کې چې دنجونو لیکوالانو یا میرمنو شمیر ډیر کم دی یا هم دوی لکه مهاجر شوی دی اوس نشي کولای چې لیکنې وکړي، لیکوالي وکړي، نو هیله دا ده چې دوی خپل لیکنو ته دوام ورکړي.
د بهیر بل غړې کامله عزیزی بیا دا خبره کوي چې دی پخوا دا خبره بیا بیا لکه کتونکو اورېدلې وه چې کیسه تل وصل لري، ځانګړی پیغام لېږدوي او په پای کې لوستونکی حیرانوي. خو د اخلي عزیزی په باور د شریفی شریف د کیسو تر لوستو وروسته د دې فکر بدل شوی دی.
کله چې مې د اخلي شریف د لنډو کیسو ټولګه چاو چاو ویل ولوسته، د لنډو کیسو په اړه مې دا نظر بدل سو. اخلي شریف یو حس د ژوند یو پیښه یا هم یو نوی فکر په هر کیسه کې لیکلی. دلته نو له کیسو فقط پیغام نه اخیستل کیږي، د چا یو پخوانی حالت ور په زړه کیږي او یو هیر سوی کس در یادوي. بل ځانګړتیا د کرکټر ښنه ده. د لنډې کیسې د کرکټر په انځورولو کې یو د کرکټر ظاهري بڼه او دویم یې شخصیت دی، خو په دویم حالت کې یو بل انځور د کرکټر رواني حالت دی. زموږ په کیسو کې لیکوال د کرکټر رواني حالت سم نشي تشریح کولای، ځکه نو د عاطفې د راپارولو لپاره تل د غریبو خلکو د کرکټر د انځور لپاره ببر سرونه او چاودې لاسونه رامخته کوي. خو په دې کیسو کې لومړی موږ د کرکټر رواني حالت او ذهني کشمکش وینو او بیا د ده پر بڼه اخیس. بریالۍ کیسه هغه ده چې د کرکټر ظاهري جوړښت له یاده وباسي. که چیرې موږ ظاهري بڼه ډېره تشریح کړو، یوازې د کیسې له کرکټر سره به بلد شو، خو که شخصیت، خبرې او بیلابیل حالتونه ولیکو، نو لوستونکي ته به مو د کرکټر له کړنو وروسته خپل بیلابیل حالتونه او څو خلک په زړه کې ور انځور کړي وي. د اخلي شریف په ډېرو کیسو کې موږ د کرکټر له قده خبر نه یو، نه یې د سترګو رنګ راته معلوم دی، خو موږ له دې کرکټرونو سره بیا هم بلد یو، ځکه رواني تړاو ورسره لرو. د هغوی شخصیت او کارونو ډیر خلک را په زړه کړي او موږ پخپله یو څوک په زړه کې انځور کړی. په د شکسپیر په اړه یو لیکوال وایي، شکسپیر داسې شاعر دی چې لوستونکی هم د څو شیبو لپاره ورسره شاعر کیږي. د اغلی شریف د کیسو لوستل بیا لوستونکی د کیسې په لیکلو ورزړه ورکوي. دا درخی چې لیکوال په هر څنګه موضوع باندې کیسه لیکلی شي.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر د اکتوبر د 15 نیټې د دې غونډې له مقالو د نقد یو کتاب جوړ شي او کره کتنه هغه څه ده چې هم مو لیکوال هم لیکوالي ډېر ضرورت ورته لري.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
وړاندې په خبرونه کې د موسیقي په اړه اوریدلی شئ، خو سمدستی به شعر ته مخ واړو. شعر نه، د خبرونې په دې برخه کې شعرونه لرو. لمړی هم د انزورګر شاعر رومان یزي او شعر د دوی په شخ.
یارا غږ می په ډبرو لګېدلای، غږ می ټوله په څادر کې ماته شوی، لپه لپه ترې شیشې را ټولومه، غره چینه می په نظر کې ماته شوی. دا ملنګ به دروېزه د چا د غږ کړي، خدایه څه سوي نارې وهي په لار کې، په بدن به دې تڼاکې ودرېږي. دغه زهر خو لمبې وهي په لار کې، چاتر تار د زلفو څو ځایه استلی، درې دی ماته پیاله نسکوره یخی، د خیام د لاس مینا لکه هندوه، سروس کروټ وکړه لمبا نسکوره یخی. لویالې نه تښتېدلی کب ته ځیر یم، لویالې نه تښتېدلی کب ته ځیر یم، چای کسی پرې رو یخی تله کیږي، ته به وایې چې اوبه ورپسې ژاړي، اور ته راشي ودرېږي وچړپېږي. ژوند د تا قامت کې څومره ډېر تازه دی، څو چینې اوبه یې څرې په صحرا کې، زما غږ لکه مارغه و ورالوتی، چا نیولی لکه زاڼه په بیدیا کې. غږ را وکړه د تودې څپې په څیر چې زړه مې نیم لکه کنګل یو ځل اوبه شي، چې خوشبویې هوا ووهي له غرونو، د پیلوزې دا ځنګل یو ځل اوبه شي. یو مارغه دی او یو زه یم په باغچه کې، یو څراغ رڼا په واوره کې ښکارېږي، څوک ولاړ دی له سګرټو لوګي باسي، وایي ګاډی په تم ځای ته را رسېږي.
له شغلی نیازی څخه مننه چې دا نسمی ازادي راډیو مجلې ته رالی شلی و. مخکې تر دې چې د منزی غفورزی شعر له دوی څخه واورو، د سید شاه سعود یو غزل. اور سره بل شمه لمبې وکړم که څه وکړمه، ستا د ساګانو نه جامې وکړم که څه وکړمه، د سیند په زړه کې مې سپوږمۍ په نڅا ولیدله، د سیند په زړه کې مې سپوږمۍ په نڅا ولیدله، ورسره ګډ شمه څپې وکړم که څه وکړمه. سم له سهاره یې تر دره رسېدلی یمه، تر مازدیګره ورته شپې وکړم که څه وکړمه. چې سمندر وم په لاسونو مې سفر کولو، اوس چې صحرا شومه نو پښې وکړم که څه وکړمه. د هر صحت وی زندګۍ ظالمې پسته کنه، د هر صحت وی زندګۍ ظالمې پسته کنه، نور درته ټی شمه سجدې وکړم که څه وکړمه. څادر مې نشته او ساړه بی وسی نه پیشنی، مورې مرغۍ شمه بڼې وکړم که څه وکړمه. سود زهم د بی حسو بی زمیرو پشان، لوزونه خرڅ کړم او مزې وکړم که څه وکړمه. موسم د منزی غفورزی شعر د دوی په شخ.
خورا عجیبه بی حسی ده او ما خام هم ده، خورا عجیبه بی حسی ده او ما خام هم ده، د زړه درزا ده موسیقی ده او ما خام هم ده، د دې رنزورې زندګۍ د درد احساس مړ شوی، د دې رنزورې زندګۍ د درد احساس مړ شوی، درد یوازې بی دردی ده او ما خام هم ده. خ په یو بل نه لګو دی باندې مونږ دواړه پویو، خ په یو بل نه لګو
دی باندې مونږ دواړه پویو، خوا په خوا ناست یو، مجبوری ده او ماخام هم دی. دراز و نیاز او ډک زړګي د تشغل وخت دی. دراز و نیاز او ډک زړګي د تشغل وخت دی. باران وری کی خاموشی ده او ماخام هم دی. نه زه د چا نه څوک زما په وینا کله پوشول، نه زه د چا نه څوک زما په وینا کله پوشول، خوښه مې ځکه ځانځاني ده او ماخام هم دی. لمبا ورځي که نه ګډېږي به ضرور په دریاب، لمبا ورځي که نه ګډېږي به ضرور په دریاب، له منزې سره سیالي ده او ماخام هم دی. له منزې سره سیالي ده او ماخام هم دی.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. د خبرونه پرې برخه کې د وی زړې کلتوري میلې او سپورت پاړه د سانګلو به د شاوخوا 200 متر په مساحت کې تر سره کیږي چې اسونه له شاوخوا 100 متر د هدف په لور ځغلي. په غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، میدان وردګ او د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې سانګ نسبتا ډېرې دود دي. د سانګ د وهونکو په وینا په غزنی کې په ځانګړې توګه د غزنی په شلګر سیمه کې سانګ وهل او د سمال اخیستل له پیړیو راهیسې رواج لري. په همدې ولسوالۍ کې د اکتوبر په 14 د نهو لوبډلو ترمنځ د سانګو د وهلو سیالي ترسره شوه. په دې اړه راپور لرو.
سیمه ییزو لوبو ته د ودې او پراختیا ورکولو په موخه په غزنی کې د سانګې دودیزه لوبه د دریو ولسوالیو او د نهو لوبډلو ترمنځ د دغه ولایت ګیرو ولسوالۍ په پنې بازار کې وسوه چې 14 تنه سپرو پکې ونډه اخیستې وه. د سانګې وهنې دغه سیالۍ ته د سیمې د سلګونو نندارچیانو تر څنګ په غزنی کې د المپیک آمریت چارواکي هم ورغلي وو. دا یاد امریت امیر بلال مجاهد وایي دا لوبي په پای کې بریالیو لوبغاړو ته مډالونه او ستاینلیکونه هم ورکړل سول. دا زیاتوي د دغه سیالیو موخه سیمه ییزو او دودیزو لوبو ته پراختیا ورکول دي.
یو ورځ دغه سیالۍ ادامه درلود چې اندړو لو سره اول مقام خپل کړ او دوم مقام دی ګیرو لسوالۍ او دریم مقام دی دیاکو لسوالۍ. او دغه سیالۍ چې پلار چول سوی وو د دغه سیالۍ هدف د محلي او عنعنوي ورزشکارانو د تشویق او د رشد په خاطر پلار چول سوی وو.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته په کې له سوونو کلونو څخه سانګې وهل رواج لري. خو د سانګې د اسانو د مستولو او خلکو د خوشحالولو په موخه د سانګو پر وخت غبرګ ډولونه وهل کېدل چې اوس نسته. دغه لوبه د افغانستان او سیمې هغه په زړه پورې لوبه ده چې اوس هم زیات مینوال لري. خو په افغانستان کې وروستیو جګړو او نامنویو تر یوې اندازې دغه په زړه پورې لوبه کمرنګه کړې وه چې اوس بیرته د غوړېدا په حال کې ده. د سانګې وهونکو په وینا په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې سانګې وهل او دسمال اخیستل شاوخوا 2500 کلن زوړ تاریخ لري.
په غزنی کې د راپورونو له مخې د 2500 او 800 ترمنځ داسې اسونه شته چې سپرلی سانګې پرې وهلی شي. د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګو یو شمېر مینوال و ازادي راډیو ته ویلي وو چې له 500,000 تر 2,000,000 افغانیو پورې د سانګو یو آس پلورل شوی دی.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې له آزادي رادیو
میرویس افغان د وزیرستان هنرمند دی. رباب شغوي کمپوزونه جوړوي او سندرې وایي. دی د وزیرستان درسمک دی. نن سبا په متحد عربي اماراتو کې ژوند کوي. د ازادي راډیو د مشال په څانګه کې زما همکار نجیب عامر له ده سره خبرې کړې دي. ښاغلی افغان د مرکی په پیل کې خپل کیسه کوي چې څنګه د موسیقي هنر ته ورپام شوې دي.
ماشوم ما داسې څه خاصې رسمي زده کړې مې هم نه دي کړې چې ته یعنی داسې فکر وکړې چې ما به د یو چا شاګردي کړې وي. داسې نه، بس ماشوم هم پن به یې راکوو دغه غزلو چې به مې پلار اورېدلې او دا هغه سره به بیا ما هم اورېدلې، زما به هم داسې شوق پیدا کېدو، پن به یې کوو، هغه کوشش به مې کوو، نو پلار ته به یې خوند ورکړ. هغه به بیا ماته وی بار بار به وی چې پلانې زمزم وکړه. بس هغه شوق چې را روان شو تر دې دمه بیا هم په منځ کې ځان ته رباب واغسته. هغه رباب که څه هم ډېر داسې خمزده نه دی، خو بیا هم د ځان هغه پام پې غلطه و په مسافرۍ کې، که نه مسافرۍ پرې ورتېرو. نو د وخته نه اورو، زمزمې اوروم او کوشش کوو څه وم وایو، که ډېر هم څه ښه وي یا څه وي څنګه هم وي، خو کوشش هم کړی.
صحیح. او د کومو هنرمندانو آواز در باندې ډېر ښه لګېږي او تم کوشش کوې چې دماغ سفت باندې روان پاتې شي؟
دا هم امیر جان، دا هم زه وایم چې د وړوکوالي نه ما چې اورېدلې وي، نو دا استاد خیال ډېر 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 ښه غزل و، ډېر زه ورته د غزلو باچا وایم. او استاد شاولي هم بالکل داسې کم تې نه دی، او د نن سبا بیا باچا جی دو، خو داسې دي کنه چې هغه هم په موسیقۍ په خپل انداز باندې راج کوي، او داسې نورم دي ډېر زیات. خو د افغانستان هغه پخوانی سندرغاړی یا مطلب استاد المیر استاد چې و، او ناشناس شو ډاکټر ناشناس، داسې نور هم دغه د دې کټګری والا چې څومره و داسې ما ډېر زیات خوښیږي.
او میرویس جان، تا یو زمزمه اورېدونکو ته وړاندې کوو، نو کومه زمزمه ورته وړاندې کوئ؟
بس امیر جان، یو د استاد شاولی یو غزل دی، هغه غزل زما ډیر زیات عاشق دی. فکر کوم شاعر خو ماته کنفرم نه دی، ممکن چې زه کله وایم بیا به تاسو ته پته ولګي چې شاعر یې څوک دی. خو هغه زمزمه چې زما ډیر زیات عاشق ده، استاد شاولی زمزمه کړی، ویل دی ډیر ښه ویل دی. نو زم کوشش کوم، هڅه کوم یو څه ښه وایم چې هر څنګه وي تاسو به راسره قبول کړئ انشاءالله.
ښه به وایي.
پیالے ناس کو روم دے تشوما خودینا، پیالے ناس کو روم دے تشوما خودینا، قسمت بدلوم دے قبلوما خودینا، قسمت بدلوم دے قبلوما خودینا. او خالق میں کرے سجد لندا پیدا کرے، خالق میں کرے سجد لندا پیدا کرے، ہے تندیا ماتھوم دے لگو ما خودینا، تندیا ماتھوم دے لگو ما خودینا، اے زخمونا اے زخمونا دا حبیب دی د طبیب کو چیتن زما، زخمونا دا حبیب دی د طبیب کو چیتن زما، پرهارا شڑم دے رغوما خودینا، پرهارا شڑم دے رغوما خودینا، پیالے ناس کو روم دے تشوما خودینا، قسمتا بدلوم دے قبل ما خودینا.
دا خسته زمزمه چې تاسو واورید، دا میرویس جان افغان زمزمه تاسو ته کړې وه، او شعر فکر کوم د جهانی صاحب دا. میرویس جان، نو مسافرۍ کې څومره زمینه برابر درته چې د موسیقۍ بندارونه جوړ کړي؟
امیر جانا بس دلته مسافرای کې هم مونږ ملګری لرو بندارونه لرو کسان لرو خو بس دلته مشکل دغه وی چې هر وخت چې مونږ غواړو پاغه وخت نشو یوزای کېدای نو بیا وخت ورکو چرته اخترو کې یا نور داسې چوټیان وی دلته هغه کمی دولتي چوټیان چې وی هغه کې بیا مونږ رايوزای شو بندارونه ولرو یا چکر ولګو یوزی ته ټولم دغه د موسیقۍ مرګری را ټول شو هغه څومره سم چیز د یالته ځان یو یو په سره شریکو هغه د زړه تند په مات کنه دلته هم کوو دغه بندارونه کوو بیا ځان سره خو په کوټه کې یوازې چې مار باب ساتلې زه بیا کوشش کوم هر دویم ورځ دریم ورځ کله کله هر ورځ چې بیا راوخلم هغه خپل
کله چې د رباب یادونه کېږي د پښتنو یو کلاسیک قصه وه د آدم خان یادونه پکې ضروري کېږي. دا د آدم خان رباب ډیر مشهور و.
د امیر جان د رباب چې دی کنه دا خو تاسو خبر یې چې زمونږ تاسو یو کلتوري حصه ده د موسیقۍ یو انسټرومنت یو آله ده. نو بس دا مخکې چې کوم د پښتانه چې کوم د بیکورډ وخت نه را روان دي د دوی خپل کلتور راځي هم دغه رباب ورسره روان دی. نن تر دې حده چې رباب دومره یو ماډرن شو چې د دنیا یعنی نور الکترونیک انسټرومنت چې دي کوم هغه آلې چې دي د هغوی سره سم غږیږي. استاد همایون ساقي ته وګوره هم دغه وخت نه را روان دی. نو مونږ به وایو چې په دې کې د آدم خان ډیر غټ لاس دی ځکه چې دغه رباب یې دغه وخت نه را روان کو زمونږ هغه شوق یې د سجاري وساتو تر ننه پورې چې رباب دې ته ورسېد.
په افغانستان کې یو ډیر ښه هنرمند تیر شوی الله پاک دې وبخښي تیرو کلونو کې وفات شو استاد ایوب او هغه ډیر ښایسته غزل ویلې. که زه درنه فرمایش وکم دغه کوم غزل به راته دخکې وړاندې نه کړي
قربان امیر جانه زه به کوشش وکم ولی نه هغه زما هم خوښ دی استاد ایوب زما ډیر خوښ دی دا هغه یو غزل دی زه هڅه کوم هغه یو څه خو وایم کوشش کوم. نو یو غزل دی چې تر څو به په چلول باندې قدم را سره کړی لاسونه به په دروغو په قسم را سره کړی تاسو ته غوښ شي په دې هیله چې ستا او د اوریدونکو د ټول د خوښې وړ وګرځي.
تر څو به په چلول باندې قدم را سره کړی تر څو با په چلول باندې قدم را سرګ دې لاسونه با په دروغو په قسم را سرګ دې پپټا درقی با سر لاس د فساد ورکړي پپٹا درقی با سر لاز د فساد ورکڑی خکارا تیگا دا سلح دا سلم را سرگ دے خکارا تیگا دا سلح دا سلم را سرگ دے لا سونا با پدروغو قسم را سرگ دے وفا چی دی پما کمین پی زون وانو چلا وفا چی دی پما کمین پی زون وانو چلا وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے آخر با دی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم آخر با دی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم آیا چه شرد تا هم دا درد و غم را سرگ دے چه شرد تحمل دا درد و غم را سرگ دے تر چو با پچل ول باند قدم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے
آآ آآ آآ
د وزیرستان هنرمند میرویس افغان له همدې مرکې سره د ازادي راډیو مجلې ورستیو تر رسیدلی یو د استاد ایوب له همدې سندرې سره چې شاغل افغان سمسمه کوله دا مجله رانغاړو. زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا شدید.
قدم را سرگی لاسونا باپ دروغ پائے قسم را سرگی بدید سپین خوری و تما تما مرشمائے آخر بدید سپین خوری و تما تما مرشمائے چشتی تہا ملد دردوں غم را سر گئی چشتی تہا ملد دردوں باپ چل ول باندے قدم را سر گئے لاسوں باپ دروب پائے قسم را سر گئے باپ چل ول باندے قدم را سرگتے لاسوں باپ دروب پائے قسم را سرگتے سرگ دے
قدم را سر دې لاسونه با پدروما قسم را سر دې Oh,